دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړیکو کمشنر د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستان څخه د بیساري مهاجرت په اړه خبرداري ورکړی او د غیوا د سره د بیړنیو اقتصادي مرستو غوښتنه کړې ده شاغلی ګرانډي له جنیب څخه په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د اقتصادي رکود له کبله به ګڼ شمېر خلک د ششوند لپاره له هیواد څخه بهر سي ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په وار وار افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی وو د خیریه بنسټونو د شمیرو پر اساس د افغانستان 2.5 میلیون نفوس څخه کابو نیم نفوس به پر روان ژمي کې له لوږې سره مخامخ سي دا په داسې حال کې ده چې په کابل باندې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د هیواد اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیوالې مرستې لا هم بندې دي د هند دفاع وزیر وایي چې دغه هیواد د وسلوال پوز او عمومي لوی درستیز بیپن راوت د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی دی په دغه پیښه کې 15 تنه نور هم مړ شوي دي په مړو کې د لوی درستیز میرمنه هم شامل ده چارواکي وایي چې د دوی هلیکاپټر پرون د چهارشنبه په ورځ د هند په جنوبي ایالت تاملناډو کې غورځېدلی په هلیکاپټر کې 14 تنه سپاره وو چې 1 تن ژغورل شوی دی د تاملناډو یو چارواکي اس پی امرت ویلي دي چې د ژغورنې ډلې د هلیکاپټر یو کس ژغورلی او روغتون ته انتقال کړی دی دغه پیښې راتل نه دي معلوم او هندي چارواکي وایي چې پاړې پلټنی روانې دي د هند دولتي خبري اژانس راپور ورکړی وو چې د ایم آی ولس هلیکاپټر د تاملناډو له یو هوایي ډګر څخه پرواز کړی وو او یو نظامی اکاډمۍ ته روان وو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مجازي ملاقات کې هغه ته ویلي چې په اوکرين برید وکړ د امریکا له داسې اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي چې مثال به نوي لیدلې شغلی بایدن د چهارشنبه پر ورځ ویل چې پوتین ته ویلي چې په اوکرين باندې به هر ډول برید داسې بندیزونه ولري چې پوتین به هیڅ کله هم بیلګه نوي لیدلې شغلی بایدن ویل چې په اوکرين باندې به د روسیې د احتمالي برید په محل امریکایي ځواکونه اوکرين ته ناستول کیږي ځکه چې دغه په خبره اوکرين ناتو غړی نه دی هغه ول د کلکو اقتصادي بندیزونو سربېره په اوکرين باندې د روسیې برید به په اروپا کې د ناتو په غړو هیوادونو کې د امریکا د قوي پوځي حضور لامل سي د دغه دواړو مشرانو ترمنځ دغه ملاقات د سه شنبه پر ورځ د ویډیو کانفرنس لري وسو شغل پوتین ویلي دي چې په یو ونی کې به په اوکرين کې د امنیتي خبرو لپاره خپل بلاندیزونه واشنگتن ته وسپاري هغه ول چې روسیا په اوکرين باندې د برید هوډ نه لري خو زیاته کړه چې په خپل گاوند کې به د ناتو د حضور په اړه غلی پاتې نسی په دې ورستیو میاسو کې پوتین او نور روسي چارواکو ویلي چې د ناتو سره د اوکرين په ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د ماسکاو له نامشخصي خبرګون سره به مخامخ سي بلې خو اوکرينیز واکونه ویلي چې شاوخوا 90 زره روسي واکونه د اوکرين پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای سي بي پاکستان ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا رابلل شوی د دې ونی د دیموکراسي په ورچول یا مجازي غونډه کې برخه نه اخلي ټاکل شوی ده چې د دسمبر په 9 او 10 نیټه د امریکا په بلنه د دیموکراسي په باب یو ستره ورچول یا مجازي آنلاین کانفرنس جوړ شي چې پکښه لزګونو نور هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوی په دا کانفرنس کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوی د پاکستان د بارنو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو بیان جاری کړی چې پکښه د امریکا مننه کړی خویلی چې د امریکا سره په یو شمیر نورو مسایلو روابط ساتي خو د دیموکراسي په موضوع به پاینده کې کلبل وخت خبري وکړي پاکستان د جمهور رئیس بایدن په بلنه جوړیدونکې ناستې کې د خپل ګډون د انکار کم واضح وجه نه ده شولې د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې جمهور رئیس جو بایدن به د دې غونډې کوربه وي چې پکښې به د مختلفو هیوادونو مشران د مدلین ټولنې او د خصوصي سکتور غړي به پکښې ګډون ولري د امریکا د بارانو چارو وزارت ویلي چې متحده ایالاتونه به ژر د پریکړه وکړي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د یا کولو په باب خبري په شنت کوي او کنه د امریکا د بارانو چارو وزارت دغه خبره په وینا کې د دوهم پړاو د خبرو د پیل کېدو یو ورځ لمخې کړي اروپایي اتحادیه چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د غیر مستقیمه خبري سره همغږي کوي دا تایید کړي چې په وینا کې به د 2 ورځو د ځنډ وروسته د خبري نن د پنځشنبه ورځ بیا پیل شي د خبرې د اپریل په میاشت کې په وینا کې پلسیو به خو په ایران کې د نوې جمهوریت د انتخاباتو لوبه چې وزن دی او 13 ونی په وینا کې بیرته پلسیوي د تیری یوه ونی د خبرو ورسته امریکا او اروپایانو دواړو ایرانیان په دې تورن کړل چې د اپریل د میاشتې راسي خپل اټومي فعالیتونه بیرته پیل کړی دي. متحده عربی امارات راتلونکي میلادي کال له پیل څخه به په دې هیواد کې کاري ونی څلور نیم ورځو ته راکمه کړي او د شنبې او یک شنبې په ورځو به رخصتۍ وي څو خپل اقتصاد له نړیوالو بازارونو سره همغږي کړي. اوس مهال په اماراتو کې د اونۍ د پای رخصتۍ جمعه او شنبه ده، خو د 2022 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د اونۍ پای د جمعې له غرمې وروسته پیل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښوونځي او دولتي ادارات په دې بدلونونو کې شامل دي، خو خصوصي شرکتونه کولی سي خپل کاري اونۍ خپله وټاکي. او له هغه وروسته چې د امریکا متحدو ایالاتونو په چین کې د ژمي د اولمپیکي سیالیو سره ډیپلوماټیک بایکاټ اعلان کړ، د آسټرالیا، برتانیا او د کاناډا صدر اعظم هم وویل چې د بیجنګ سیالۍ بایکاټ کوي. واشنگتن وایي چې د چین د لوري د بشري حقوقو څخه د سرغړونو له کبله حکومتي چارواکي په بیجنګ کې د فروری په میاشت کې له اولمپیکي سیالیو سره ډیپلوماټیک بریکون کوي او د غیواد کې مشت ډیپلوماټان به په دغه سیالیو کې ګډون نه کوي. دغه پریکړه د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د اړیکو د شکول لپاره له څو نیو خبرو وروسته اعلان شوی ده. چین خبرداري ورکړی چې د امریکا متحده ایالات به د دغه پریکړې بیا پرې کوي او بیجنګ به د دغه اقداماتو ځواب ورکوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرې ده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې افغانستان بانک د خصوصي بانکونو د دیوالی کېدو او سقوط په اړه خبره سوي رپورټونه ناسم بللي او ویلي دي چې په افغانستان کې سوداګریز بانکونه په ټولنیز توګه فعال او د بانکي خدمتونو په وړاندې کولو بوخت دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د یو لړ عواملو له امله د بانکونو ورځني فعالیتونه د ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کې واوري.
د افغانستان بانک په اعلامیه کې د ځینو سوداګریزو بانکونو د دیوالی کېدلو او سقوط په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی رپورټونه بیا اساسه بللي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې ټول سوداګریز بانکونه په ټولنیزه توګه فعال او د بانکي خدماتو په وړاندې کولو بوخت دي. د افغانستان بانک د امریکا مشر حسیب الله نوري رسنیو ته په واستولي پیغام کې هم خلکو ته په بانکونو کې د غوي د امانت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
په دې ورسته یو کې د ټولنیزو شبکو لالارې زیده به بنسټ اوازې خبرې کې څو بانکي سکتور ته زیان ورسوي. په همدې مخه د بانکونو ټولو مشتریانو او ګرانو هیوادوالو ته ډاډ ورکول کېږي چې د هیواد بانکي سکتور فعال او د خلکو په خدمت کې دی او په بانکونو کې د امانت ایښودونکو امانتونه خوندي دي. همدا ډول د افغانستان بانک په منظمه توګه د سوداګریزو بانکونو د کړنو او اجراتو څارنه کوي او د بانکوالۍ د ودې او عادي حالت ته د هغه د بیرته راګرځېدو په برخه کې هڅه او کوښښ کوي.
د افغانستان د پخواني جمهوري ریاست د مرستیال امرالله صالح په ګډون د ټولنیزو رسنیو شمیر کاروونکو د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتنې د ځینو خصوصي بانکونو د دیوالی کېدو او سقوط په اړه ادعا کړې وي. امرالله صالح د خپل ټویټر په پاڼه د سه شنبې په ورځ ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د خصوصي بانک پرته نور ټول بانکونه له فعالیت غورځي دلی او سکو دي کړې. د اقتصادي چارو ځنې کارپوهان وایي چې د امریکا د حکومت څخه د افغانستان بانک د نږدې 10 میلیارډ ډالرو د شتمنۍ د کنګل کېدو وروسته بانکونه ډیرو ستونزو سره مخ شوي او اوس دا بانکونه تر ډیره خپل مشتریانو ته د بانکي خدماتو وړاندې کولو پر ځای یوازې د غوې لخوا په بانکونو کې د خپل شو امانت پیسو څخه په تدریجي او محدود ډول یو اندازه پیسې هغوی ته ورکوي او د بانکونو نور خدماتونه تر ډیره ځنډیدلې دي. د پانتون د اقتصادي او ساز محمد علي مشال امریکا غږ حشن رادیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتون لوخ افغانستان ته د ډالرو د لیک د مسلې د ادونې پر مهال ویل چې د امرستي د بانکي سیستم ته پیورتیا پر ځای تر ډیره په لنډه موده کې به د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو سره مرسته وکړي.
به این معنی که کمک های بشر دوست
خقلی مشل ویل پدی معنی چی بشری مرسی با افغانستان اقتصاد که داخلی نیشی بلکه تردیر با دخل کده اوی برخی چیز پویی گی بلوار با کل دو خالو دو پار خواره ولدی داگوی دو جواندی پاتی که دو سرا مرسته او کی
ندارن.
خقلی مشل ویل چی افغانستان تا دو ملگرو بیتون نخواد رو شو و پیسو دو کارول دو پار کرنلارا چی پا کم دول بدا پیسی او کارول شی هم دو افغانستان اقتصاد دو پیولی که دو سرا تلا ولدی. دو ملگرو ملتون مرستنده پلاوی اینامه پا افغانستان که دو ملگرو ملتون دو ادارو للاری خلکو ته د بشري مرستو برابرول د لپاره تر اوسه 2000 د نړیوال ټولنې نقدي مرستې کابل ته انتقال کړي. خدا پیسې افغانستان بانک کې د ذخیره کېدو پر ځای د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو بانک ته کابل کې سپارل شوې دي. د امریکا د حکومت له خوا د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو له امله اوس مهال بانکونه د افغانستان بهر او له بهر څخه دننه دغه هیواد ته پیسې نشي انتقالولی، چې له امله افغان سوداګر سوداګري توکو د اخیستو لپاره بهرنیو هیوادو ته پیسې هم نشي لیږلی، چې دغه کار د کابل په ګډون په بازارونو کې د خوراکي توکو او د اړتیا وړ نورو موادو د بیو د لوړېدو سره مرسته کړې ده. د دې ترڅنګ په روسي ورځو کې افغانۍ هم د بهرنیو اثارو په وړاندې خپل ارزښت یو څه نور هم له لاسه ورکړی دی. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ څخه پورته په بدل کې تبادله کېده، چې دا بیا په تیرو شل کلونو کې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ تر ټولو ټیټه بیه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، چې نیمایی ماشومان دي. د روانو ناخوالو په درشل کې د هاګ نړیوالې محکمې ویلي چې طالبانو او دایشانو په افغانستان کې زیات جنایتونه کړي دي. نور حال پر رپورټ کې ووري.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق وایي چې په افغانستان کې 40 میلیونه کسان چې نیمایی ماشومان دي بیرنیو مرستو اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابېدو سره دغه هیواد د روغتیا او تغذیه برخه کې د کړکۍ ترڅنګ د وچکالۍ، د شیری ناروغۍ، د ماشومانو ګوزن او نورو ننګونو سره هم مخ دی.
So today UNICEF launched its largest ever
UNICEF د ماشومانو لپاره د خپل تاریخ تر ټولو لوی بشر دوستانه غوښتنه کړې ده، او په افغانستان کې UNICEF د دې سازمان په تاریخ کې تر ټولو لوی غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په وړاندې د چټک خبرګون خودلو په خاطر کړې ده. د هیواد نږدې نیمایي وګړي چې شاوخوا 13 میلیونه پکې ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومان د کیسو او زده کړو لیکوال محمود مرهون وای افغانستان کې د ماشومان راتلونکي د اندېښنې وړ ده.
د زده کړو په اړه خورا جدي ستونزې موجودې دي. مکتبونه، وړکتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، او د زده کړو بهیر په ټاپه باندې ولاړ دی، چې دا د یو مملکت د تباهۍ تر ټولو لوی لامل کېدلای شي.
بلخوا طالبان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د افغانستان د استازي په توګه د غلام محمد اسحاق زید تایید پریکړه غیر عادلانه بللې. د طالبانو یو وان انعام الله سمنګانی ویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د هغه په وینا داسې چاته ورکول چې د افغانستان د خلکو او دولت اساسوب نه کوي غیر عادلانه ده.
دا څوکۍ د افغانستان د خلکو او دولت حق دی، او حق باید حقدار ته وسپارل شي. ملګری ملتونه باید له معقولیت څخه کار واخلي او په دې اړه په جدیت سره له سره غور وکړي.
د طالبان د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان څوکۍ داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې مرکز سره هیڅ ډول کاري تړاو نه لري او د هیواد د قلمرو په هیڅ برخه حاکمیت هم نه لري، د افغانستان د خلکو په مشروع حق سترګې پټول دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د رایو په اکثریت تصویب کړ چې د افغانستان، میانمار او وینزویلا په څوکیو کې د دغو هیوادونو مخکنی استازي پاتې شي، او د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره طالبان ته نه ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو د منشور د سرلوري ماده لومړی فقرې لمخې غړي دولتونه درې شرایط باید پوره کړي تر څو د ملګرو ملتونو څوکۍ واخلي او ملګرو ملتونو کې غړیتوب واخلي. طالبان تر اوسه پورې د غدرې وړ شرایط کې ناکام راغلي دي. د نړیوالو حقوقو له منځه طالبان تر اوسه پورې د دولت تعریف نه لري، د نړۍ هیوادونو په رسمیت نه پیژني، او همدارنګه تر څو چې د حقوقو د نگار او د نړیوالو حقوقو چوکاټ کې طالبان د بین المللي حقوقو شخصیت وانخلي، ملګری ملتونو د غسل کې نشي ورکولای.
په یوه بلې پرمختیا کې د جرمونو څار د نړیوالې محکمې څارنوال په افغانستان کې د جنگي جرمونو په څیړنه کې د امریکا د متحده ایالاتو نه شریکولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې، او ویلي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو بد جنایات طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې کړی دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې یو څارنوال کریم خان د جرمونو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو په غونډه کې وویل چې دغه پریکړې د هغو شواهدو پر بنسټ کړي چې د پیښو د عمق او ریسته پکاتو د طالبانو او دایش خراسان د لخوا شوې دي. طالبان تر اوسه د جرمونو د نړیوال محکمې د څرګندونو په اړه خبرګون خوده لاندې. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن لخپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر حالاتو خبرې کړې دي. روسیه د اوکراین په سرحد کې د خپل پوځیانو حضور زیات کړي او پر اوکراین د یرغل ګواښ زیات سوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
ولسمشر بایدن د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو ښکاره پیغام ورکړی او هغه دا چې ک اوکراین مو اشغال کړ نو دغه کار به سخت عواقب ولري.
موږ له ډیر وخت راهیسې د روسیې د کړنو خبر یو او زما تمه دا ده چې له پوتین سره به ور باندې اوږد بحث وکړو.
په مخامخ ویډیو کتنه کې به بایدن د اوکراین د اشغال په صورت کې پر روسیې باندې د سختو بندیزونو د لګولو جزئیات تشریح کړي او هم ښایي روسیه له نړیوال مالي سیستم څخه وېستل شي.
د اقتصادي بندیزونو په حق لمنګ تر ډیره بریده ل خپل متحدینو سره سلا مشورې کړې دي او باور لرو چې دغه بندیزونه به د روسي اقتصاد ته سخت زیان ورسوي.
د امریکا د حکومت یو جګپوري چارواکي ویلي چې د ارتیا په صورت کې بعد اروپا په ختیځ کې نور امریکایي ځواکونه هم ځای پر ځای شي. هغه ویل چې چیرې روسیه اوکراین اشغال کړي متحده ایالات به د ناتو د متحدینو او د اروپا په ختیځ کې د خپل متحدو هیوادونو د اطمینان لپاره چمتو وی چې دغه ډول ملاتړ برابر کړي. دمګړې د اټکل لمخې د اوکراین له پولیسو سره شاوخوا او یا زره روسی پوځیان ځای پر ځای دي. د سی ای ای مشر تیر شپول دا نه د معلومه چې پوتین د اوکراین د نیولو پریکړه کړې او کغوړي چې په دې کار سره ځان ته د نړۍ پاملرنه جلب کړي ځکه هغه نه غوړي چې اوکراین ته له ناتو سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړي.
موږ نه پوهیږو چې د پوتین مقصد د ځواکونو له راټولولو څه دی، خو په دې پوهیږو چې هغه غواړي روسي پوځیان او استخباراتي ځواکونه په داسې یو ځای کې سره راغونډ کړي چې وکولی شي په ډېرې چټکۍ سره عمل وکړي.
له بلې خوا د روسیې د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې د دواړو ولسمشرانو له کتنې د کومې لویې لاسته راوړنې تمه نه کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن سه شنبه وویل روسیا د اوکراین لخوا د خپل ساتونکو د راپورولو په اړه ژوره اندېښنه لري.
сегодня будет у нас
ظاهرن کیف د امریکا پرته نور هیڅ چاته غوږ نه نیسي. موږ په وګورو چې خبرې څنګه سرته رسیږي، خو موږ د کیف د هغو هڅو په اړه ژور اندېښنه لرو چې غواړي خپل ساتونکو تحریک کړي.
ولسمشر بایدن تیر شپه له خپل اروپایي متحدینو سره تلیفوني خبرې کړې دي او ټول په دې سلا شوې دي چې د روسي لخوا د رمنس شوی ترنګلتیا کومولته جدي ارتیا موجوده ده او د ارتیا په صورت کې د روسي په وړاندې یو بل سره همکاري وکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدر منوریدونکو، په دې اونۍ کې د اسرایلو د اشغال پر خلاف د فلسطینیانو د لومړی انتفاضه یا پاتون چې پوره شپږ کاله یې دوام وکړ څلور دېرشمه کلیزه لمانځل کیږي، خو د مرګ ژوبلې او د دومره زیاتې مودې د تېرېدو باوجود تر اوسه د سولې هیڅ درک ونه لګېدی او نه د فلسطینیانو هلو ځلو نتیجه ورکړه. په دې اړه به له بیت المقدس څخه د امریکا غږ د خبریالي لینډا ګراستن د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
د فلسطینیانو لومړی انتفاضه په کال 1948 میلادي یا 1948 لمریز کال کې له هغو اشغالي سیمو نه د اسرایلو د وټو په غرس پیل کړی و چې د عربو او اسرایلو ترمنځ د 1948 لمریز کال د شپږ ورځنی جنگ په دوران کې نیولې وې. کومه پیښه چې د لومړی انتفاضه د پیل کېدو باعث شوه تر اوسه پورې په اړه بحثونه روان دي. که څه هم چې اسرائیل چارواکو ویلو چې دا یو تصادفي پیښه وه، د اسرائیلو یو نظامی جیپ د ملکیانو یو موټر چې فلسطینی کارګران پکې سپارو او د غزې د تړانګې د جبلیا د مهاجرو کم تروانو وه. په دغه پیښه کې شپږ کسان مړه شو. اسرائیلي چارواکو ویلو چې دا یو تصادفي پیښه وه، خو فلسطینیانو اسرائیلي عسکر په دې تورن کړل چې عسکرې قصدن موټر وه. د دې پیښې په سبا د وژل شوو کسانو د جنازو د راپورته کولو په محل په غزه کې د اسرایلو د پوځ او فلسطینیانو ترمنځ نښتې او خوډب پیل شو. ژورنالیست صفوت اکهلوت د دغه پیښې په اړه امریکا غږ ته داسې ویل:
بعد الدفن كان في مشاكل كثير انه اهالي الشهداء راحوا هجموا على مركز
نموري وايت د وجل شو كسانو د كورني غړو او خپلوانو د اسرائيل د پولیسو پر یو سرماموریت باندې برید وکاو او فلسطینی شاګردانو د اسرائيل د پوځي نظامی ټرک محاصره کاو او په ډبر باندې وښتا اسرائیلی عسکر یو نږدې کور ته وتښتېدل او له هغه ځای نه د ټوپکو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو کس ووژل شو. له همدې پیښې وروسته فلسطینیانو خپل ځانونه د انتفاضې یا سوله ییز پاڅون لپاره منظم کړل. نړیوالو مطبوعاتو هم په کافي اندازه د انتفاضې په باب رپورټونه ورکول. فلسطینیانو د غزې په تړانګه کې او هم په لویدیځه غاړه کې او په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو د نظامي اشغال په خلاف په منظمه توګه مظاهرې پیل کړې. د فلسطینانو د لومړی انتفاضه پخوانی غړی معید عبدالسما چې څو کاله د اسرائیلو په محبس کې تیر کړی دی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
صار في نوع من نمو الوعي الوطني والنضال الفلسطيني
والتعبير نمو رواج دو انتفاضه په دوران کې د عامو فلسطینانو د آگاهی کچا لوړیدل او فلسطینی شاګردانو هم د خلکو د پوهولو په غرض کلتوري کمیټې جوړې کړې. د غټول خلکو یو شان په خپل ځړونه کې په سوله ییزه توګه د اسرائیلو د نظامی اشغال د ختمېدو ارمان په زړه کې ساتو. خو د کوستاریکا د سولې د پوهنتون استاذه میرمن میری کینګ چې د وسلوالو شخړو د حل ماهره ده په دې باب وایي چې د لومړۍ انتفاضې په دوران کې داسې یو تحریک پیل شو چې پخوا هیڅکله هم د فلسطینیانو په ټولنه کې نه و لیدل شوی. د میری کینګ په وینا د لومړي ځل لپاره ټول فلسطینیان په یو موټی توګه خپل هدف ته د رسیدو لپاره راپاڅېدل.
The news media gave tremendous coverage, but they largely missed the point. What was actually taking place was
د نوموړي په وینا مطبوعات ورته زیاته پاملرنه وکړه. په اشغالي سیمو کې د لومړي ځل لپاره د اسرائیلو د اشغال د پای ته رسولو په غرض په متفق ډول راپاڅېدل. د مظاهرو په دوران کې به کله کله تشدد واقعات هم پیښېدل. فلسطینی شاګردانو به د اسرائیلو پوځي لارې په تیګو باندې شتلې او د اسرائیلو عسکرو به په ځواب کې لوخ کې بهون کې غاز نه کار اغستو او یا به د بهوشه گرینټونه شتل خو کله کله به د ټوپکو ډزې هم کولې. د لومړی انتفاضې لپاره نه چې شپږ کاله دوام وکړ لزر نه زیات فلسطینیان ووژل شو. همداراز یو سلو شپېتو اسرائیلیانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. لومړی انتفاضه په اوسلو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو نه وروسته پایتا ورسېدله. توقع و چې د 15 کلونو په موده کې به د یو آزاد فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره لارې اوار شي. که څه هم چې دواړو خواو ته د خلکو هیلې او ارمانونه په فوق العاده توګه زیات شوي خو ژر معلومه شوه چې د هغوی خوشبینی سمه نه وه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بایدن هاریس د ادارې لپاره د یو پرانست په داخل کې د عملیاتو او فعالیت ور خوندي او د باوري انټرنیټ ډاډګرنه د لومړیتوب مرکز دی. امریکا د ملي او بین المللي کوشش لارښودنه کړې ده چې امریکایان مهم بنیادي کارونه متحدین له بدخوا سایبري فعالیت نه وژغوري. دغه کوششونو د سمرې په ورکولو پیل کړی دی. د عدلی وزارت په دې تازه وخت کې د دوه خارجي ادواو په خلاف تورونه اعلان کړ چې داسې آلی ځای په ځای کړي وي چې په امریکا کې تجارتونه او حکومتي مرکزونه ناوړه او شکه کړي. یوکراني تبا یارو سلاف واسنسکي باندې تور لګول شوی و چې د 2020 کال د جولای د میاشتې د پیښې په شمول د ګڼ شمېر قربانیانو په خلاف رانسوم ویر ځای په ځای کړی. هدف یې د کاسیا زرګونه مشتریانو. کاسیا د سافټویر معلوماتي ټکنالوژۍ څو ملتي شرکت دی. د عدلی وزارت دا اعلان وکړ د څرک لګولو وړ شپږ اشاره یو میلیون ډالر بودیجه ضبط کړه چې ګمان کېږي د روسیې د تبا یوجینی پولیانین لخوا د آزادولو نه یې لاسته راوړی دی. په ده باندې سوډینو کیبي ریویل رینسام ویر د ګڼ شمېر قربانیانو په خلاف ځای په ځای کړی وو چې په دې کې تجارتونه او د 2019 کال د اگست په میاشت کې په ټکساس کې حکومتي مرکزونه شامل دي. د تورونو په خپل واسنسکي او یولیانن د یو شمیر قربان شوو کمپیوټري شبکو داخل ته لار پیدا کړې و او سودینو کې به ریویل رانسم ویری اپکې زه په ځای کړی و چې د قربان شوو شرکتونو د کمپیوټرونو ډاټا په خاصو کودونو کې وساتي. لوسانوال مرکګار لینډ ویل سایبری جنات زمونږ هیواد ته یو جدي ګواښ دی، زمونږ شخصي ژغورنتیا ته، زمونږ د اقتصاد سالمتیا ته او زمونږ ملي امنیت ته. زمونږ پیغام څرګند دی، امریکا به د خپلو متحدینو سره په ګډه هر هغه څه وکړي چې زمونږ په توان کې وي، چې رانسم ویر د حملو د مرتکبینو هویت معلوم کړي، د عدالت منګولو ته راکش کړي او هغه بودجه بیرته لاسته راوړي چې دوی له خپلو قربانیانو نه غلا کړې ده. د لوڅانوار مرستیال موناکو اول زمونږ پیغام د رانسم ویر جنایتکارانو ته څرګند دی، که تاسو قربانیان په امریکا کې هدف وګرځوئ موږ به تاسو هدف وګرځوو. جمهور رئیس بایدن د روسی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وویل امریکا به هر هغه ضروری اقدام وکړي چې د خپلو خلکو او د دغې دوامدار ستونزې په وخت کې د خپلو مهمو بنیادي مرکزونو دفاع وکړي. دا هغه څه دی چې موږ کړی دی، موږ د فدرالي حکومت د بشپړ قوت نه کار اخلو چې د سایبر او یکترانو بدخوا فعالیت ګډوډ کو، په داخل کې غزیدنه تقویه کوو، د هغو اثارو غم خورو چې د آزادولو په برخه کې ورنه کار اخلي او بین المللي همکاري قوي کوو چې در رانسم ویر یکو سیستم ګډوډ کو او د رانسم ویر جنایتکارانو لپاره د پټېدو د ځای غم خورو. جمهور رئیس بایدن ټینګار وکړ دا بل هر موجودی وسیلې نه کار واخلي چې د سایبر د ګواښونو په خلاف د امریکا خلک او د امریکا ګټې وژغوري. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.